پاپان سان کې د ماشم شپږ بجې سپیدا د ازادي رادیو نیم ساعت ماشم نه خبري مجلده. السلام علیکم. اوري چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه باندې شوې ده. دا هم اوري چې ځینې تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو اساسي ټکی دی. پایل خبرونو کې ویل فریبا ظاهر نه یوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پای ته ورسولې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې وو ملکي وګړي په یوې چاودنې کې ټپیان شول او ټاکل شوی سبا پنځشنبه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د صدر اعظم عمران خان پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې پای ته ورسولې. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا په یوې اعلامیې کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 28 او 29 د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا او نور لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره ولیدل. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر پر اهمیت او د تاوتریخوالي پر کمولو بحث وکړ. اعلامیه زیاتوي زلمی خلیلزاد همدارس د سولې خبرې د سیمې د ثبات د ټینګښت او اقتصادي ګټو لپاره مهمه وبللې. د سفر داسې محل کې چې کابل له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپل دریځ سخت کړی دی. افغان حکومت د سولې په یوې نوې طرحې کې له طالبانو سره د خبرو د پایل لپاره اوربند د یو اساسي شرط په توګه مطرح کړی دی. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د ختمېدو په هدف له طالبانو سره د سولې خبرې بیا احیا کړي. د کندهار امنیتي چارواکي په روانه اونۍ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستانی جاسوسانو په ګډون 14 وسلوال نیول دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن خبريالانو ته ویل چې په نیول سوي کسانو کې د مسیر او محمد عبدالله په نومونو هغه پاکستانیات به شامل دي چې کندهار ته د جاسوسۍ او د وسلوالو طالبانو سره د مرستې لپاره ورغلي وو. شغل بارکزي وایي
دا کې یو تن پنجابۍ دی چې د میوان ولسوالۍ کې نیول شوی دی. دلته د مینو انجینر و چې دی د مینو کار ځینې اخیستی، هلته د مینو کار کوي. او دغه بل چې بیا دی د پاکستان کې 15 کاله د پولیس وظیفه اجرا کړې ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول شوی دی. دی د جاسوسۍ په تور دلې راغلی چې د دې سره کارتون هم نیول شوی دی. تاسو خپله ولیدل
نویل سوی پاکستانی اتبا هم منی چی کندهار تا دا جاسوسوی لپاره او رغلی و طالبانو او دا پاکستان چراکو تروس پا دیار رسنوی تا چندی ویلی. بلخوا د کندهار په سپین بولدک کې وو ملکی وګړي په یوې چاودنې کې ټپیان شوی دی. دا چاودنه نن تر غرمې وروسته د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د یو هوټل مخ ته شوی ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. ویل کېږي د برید هدف د زلمی په نوم د کندهار د اتمې حوزې د مخکینی امیر ورور، خو هغه ته زیان نه دی رسېدلی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ټاکل شوی سبا پنځشنبه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د صدر اعظم عمران خان پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د دې مظاهرو مشري کوي. مظاهره کوونکي د بیلابیلو ښارونو څخه د اسلام آباد پر لور روان شوي دي. دوی د صدر اعظم خان د استعفا غوښتنه کوي. مولانا فضل الرحمن وایي دی وی عمران خان باید له دندې لرې سي. هغه د پاکستان رښتونی مشر نه دی. هغه د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې د درغلیو په ترسره کولو سره واک ته رسیدلی دی. د جمعیت علما اسلام غړي تمه لري چې اسلام آباد د لارې په اوږدو کې نورې ډلې هم ورسره یو ځای سي. د ازادۍ لاریون په نوم دغه مظاهرو کې اکثریت ګډونوال مذهبي کسان دي. د ترکیه ولسمشر وایي د سوریه په شمال ختیځ کې به د روسیې او ترکیه ګډې غزمې د نومبر پر لومړۍ نیټه پیل شي. رجب طیب اردوغان نن چهارشنبه د ترکیه پارلمان ته په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل موږ به د جمعې په ورځ ګډې غزمې پیل کړو. ولسمشر اردوغان وویل چې دا ګډې غزمې به د سوریه په خاوره کې دننه له پولې څخه په 1 کیلومتر واټن سیمه کې اوسي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې کرملن وویل د انقرې او مسکو ترمنځ د موافقې پر اساس د سوریه کورد جنګیالي له یادې سیمې وتلی دي. د ترکیه ولسمشر وویل چې روسي چارواکو انقرې ته معلومات ورکړي چې 40,000 کورد ځواکونه د سوریه له شمال ختیځ څخه له 3,200 درنو وسلو سره د سوریه او ترکیه ترمنځ لدیرش کیلومتر سیمه څخه وتلی دي. نوموړی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که په هغه سیمه کې د سوریې کورد ملیشیا وویني او یا ترکیز واکونو باندې پریت وسي، نو ترکیه د عملیاتو د ترسره کولو حق لري. ترکیه شاوخوا درې اونۍ د مخه د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکا په ملاتړ کورد واکونو پر وړاندې پوځي عملیات پیل کړل. انقرې ویلي چې غواړي پر پوله یوه خوندي سیمه جوړه کړي. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې یو ډیپلوماټ ته 24 ساعته وخت ورکړی چې له دې هېواد ووځي. دغه وزارت وړاندې اعلان کړی و چې په صوفیه کې د روسیې د سفارت یو له 9 ډیپلوماټانو چې په جاسوسۍ تورن و د اکتوبر پر 28 وتلی دی. خو بلغاریا ویلي چې وروسته خبر شول چې دغه ډیپلوماټ نه دی وتلی، نو دا وارې 24 ساعته وخت ورکړ چې دغه ډیپلوماټ ووځي. په صوفیه کې د روسیې سفارت هم نن د اکتوبر 10 تایید کړی چې یو لیکلی پیغام یې ترلاسه کړی چې وایي په جاسوسۍ دغه تورن کس په دې هېواد کې نسي پاتېدلی او باید په 24 ساعتونو کې ووځي. د روسیې سفارت ویلي چې دوی به د ضرب الاجل مطابق اقدام وکړي. د خبرونو پای.
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. په کونړ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه ختمه شوې ده. ځایي خلک وایي
چلو 5 کیلومتر هغه په شاته دی، دا هغه ځل ته نږدې کومې پوسټې دي، هغه ټولې تي خالي شوې دي.
په بلاپور کې اوري چې د زلمی خلیزاد د سولې رواني حادثې د حکومت لخوا د سولې دی وی طرحې له وړاندې کولو سره هماهنګ شوې دي.
د ما باور دا ده چې په اول قدم کې خود کابل د حکومت طرحه اوس وخت کې مناسبه طرحه نه ده لپاره د معلوم شوې بلکې څنګه په حکومت کې شته که څه انتخابات نه پیل شوي نه موقتي حالت لري.
د خبرونو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د نړۍ په سطح هش پژم هیواد بللی چې د خبرونو د وژنې قضیه پکې نه چړل کیږي. په بهرنی موضوعاتو کې په کشمیر کې روان وضعیت او تیرو دا هم اوري چې د ترکیه ولسمشر وایي په سوریه کې د ترکیه او روسیې ګډې ګزمې به راتلونکي جمعه عملا پیل شي. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللی وایي دغې شخړې دوه ورځې دوام وکړ چې په نتیجه کې ملکیان زیانمن شوي دي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورن وي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. تفصیل د روحلان وري په راپور کې.
دا د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام ساحه ده چېرته دوه ورځې د دوو هیوادونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخته جګړه وشوه. جګړه په غره کې د پاکستاني ملیشو وړاندې راتګ او د دو کلام په سیمه کې د پوستو جوړولو پر سر د یکشنبې په ماښام پیل شوه. نړۍ کې مشتو افغان ځواکونو او ولسي ځوانانو په شریکه له خپلې خاورې دفاع کوله.
موږ په دې خاطر باندې راوتو چې د پاکستان پنجابیانو زموږ د نړۍ په خاوره باندې تاروس کړی دی او دغه تاروس یې اوس نه دی کړی، څو کرتې مخکې هم تاروس کړی دی. زموږ ملي او دفاعي ځواکونو مخکې په کلکه جواب ورکړی دی او ولسونو اوس یې هم په کلکه جواب ورکړ او هغوی ولیدو. پاکستانیانو زموږ په خاوره باندې یرغل وکړ، غوښتنه چې زموږ خاوره پولاندې کې موږ ورته راغلو. انشاءالله غوښتونکي جواب ورته ورکړی دی، انشاءالله نور به هم ورته ورکړو.
د ناړۍ ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان علي محمد وایي چې دومره ډېرې ډزې کړې دي چې اوس په سمه توګه خبرې نشي اورېدلې، خو پاکستاني ملیشو ته یې ماتې ورکړې ده.
ډېرې بې حده ډزې مې کړې دي، ستاسو دا خبرې د سمې نه اورم. خو دغه چې اوس دشمن هم په شاکه دی، تقریبا 4-5 کیلومتر هغه په شا تیری، د هغو چلته نږدې کومې پوستې دي، هغه ټولې تې خالي شوې دي. او که نور رامخکې شوي، انشاءالله موږ ټوله د افغانستان خلکو ته دغه د نړۍ ولس ته په اطمینان سره په ډاډ سره ویو چې دلته انشاءالله دغه نه راتلی شي او دغه کوم ځای نه ته خالي کړي، دغه به زموږ په لاس کې.
دلته د یکشنبې مازیګر نه د دوشنبې ورځې شپې ناوخته پورې دواړو خواوو په یو بل د درنو توپونو، هوانونو، راکټونو او نورو وسلو بې شمېره ډزې کولې چې له امله یې ولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. درې مېرمنې پکې ووژل شوې او درې نارینه ټپیان شول. دوه تنه چې په واګۍ موټر کې ماشومان بار کړي او د جګړې له سیمې په خې وباسي وایي
نن مینا په لار د بریکور راو د افغانستان او پاکستان د لاندې ترمن دا نه راو چې دا مینا عمره هم شو کنه کډي وته
پاکستان او افغانستان ترمن جګړه راو چې د مینا
د پاکستان په غوښتنه د دوشنبه شپې په 9 بجو اور بند شو او د سه شنبه سهار بیا په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړ. د سیمې اوسیدونکي د سختې جګړې د شیبو کیسې کوي.
نورستان کامدیش لکلي اوسیدونکي هم جمعه خان او پرون نه بله ورځ هم دوه ورځې سخت جنګونه وشو، ډېر مشکلات وشو، بس ټول خلکو زنانو کډه کړې دي یو ځای بل ځای ته، ځینې چې اصلي ته جلال آباد ته لاړل. په موږ همیشه د پاکستان
د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال په ناړۍ کې ازادي راډیو ته وویل جګړه پاکستان پیل کړې وه، د ماتې خوړو وروسته یې بیا د اوربند غوښتنه وکړه.
هغه برخه چې دا اوس جنجال دی پاکستان سره، دا زموږ په خاوره کې ده، په عین زمان کې د ډیورنډ کرښې دې خوا ده. دوی تلاش دا ده چې دا ډېره مهمه باهمیته ستراتیژیک که چېرې دغه سیمه دوی لاندې کوي او یا دلته پوسته جوړوي، دا به دا معنا ده چې بریکوټ، کمدیش، نړۍ دا به نه بلاس مینځي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په یاد ولسوالۍ کې د پاکستان د لاسوهنو، راکټي بریدونو او د ځمکې نیولو پر سر افغان ځواکونو او ولسونو ورسره ګڼې جګړې کړي او پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ ولسونو ته هم مالي او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
په همدې حال کې د پاکستان ملي راډیو په یوه اعلامیه کې افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوانونه توغوي. په اعلامیه کې داسې وي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه 6 پاکستاني سرتیري او 15 عام وګړي ټپیان سوي دي. که د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاوره راکټونه له کلونو راهیسې ورول کیږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په سولې پسې پاکستان ته تللی و. زلمی خلیلزاد پاکستان ته خپل وروستی سفر پای ته رسولی. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم دغه ورځ د پوځ د دوی دریسیز او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې بېرته احیا کړي، له پاکستان څخه کتنه پای ته ورسوله. خلیلزاد پاکستان ته په دغه دوه ورځني سفر کې پرون د هیواد د پوځ له مشر قمر جاوید بجوا سره وکتل او یوه ورځ مخکې له صدر اعظم عمران خان سره کتلی و. په داسې حال کې چې خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و، کابل هم له خپله اړخه له طالبانو سره د سولې لپاره یوه نوې طرحه اعلان کړه. په دې اووه فقره یي طرحه کې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دې ډلې لخوا د یو میاشتني اوربند اعلان د یوه اساسي شرط په توګه ایښودل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې پرون یې په کابل کې د دغې طرحې په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، دغه راز طالبان د پاکستان لاسپوڅي وبلل او وویل چې طالبان باید دا ثابته کړي چې خپلواک دي. ښاغلي محب دغه راز له پاکستانه هم وغوښتل چې باید دا تضمین ورکړي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن په خپل ویب پاڼه کې په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد له صدر اعظم عمران خان د پوز له لوی درسیس قمر جاوید بجوا او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اوسنی وضعیت او د شخړو د کمیدو پر اهمیت خبرې وکړي. د بیان له مخې خلیلزاد دغه راز ټینګار وکړ چې د سیمې اقتصاد او امنیت ته سوله څومره ګټه رسولی شي. خلیلزاد چې له طالبانو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي، په 13 سپتمبر میاشت کې له دې ډلې سره د امریکا د خبرو تر لغوه کېدو وروسته تر اسلام آباد مخکې د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی و. خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چې ښاغلي خلیلزاد پیل کړي، د واشنګټن او کابل ترمنځ چې نوې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې، د سولې دغه هڅې هماهنګې دي او آیا دواړه یو هدف تعقیبوي؟ په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی شک څرګندوي. ښاغلي ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه بې وخته وبلله او ویویل
د ما باور داده چې په اول قدم که خود کابل دی حکومت ترها په اوس وقت که مناسبه ترها نده دل پرده ده معلوم سه برای کسان دیم پا حکومت کستا کرسته انتخابات نتایی چریزی اون ها الموقتی ها رفری. دوم خبر داده چه از فکر نکن چه کابل بخفل ترها بانده پراخره و دیگی اما په هر صورت په اوسنی حالت کې چې د کابل او واشنگتن په منځ کې د سولې خبرو په ارتباط توافق او همغږي وجود لري، طبیعتا د دواړو خواوو فعالیتونه د سولې په ارتباط ټکنې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اروپا او سیمې ته په دې سفر کې چې تېر اونۍ یې پیل کړی، دغه راز په بلجیم کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره پر لیدنو کتنو سربیره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، روسیه او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. له طالبانو سره د خلیلزاد د نهه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه خواوې په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلې و، خو نه یوازې دا چې دغه هوکړې عملي بڼه غوره نه کړه، بلکې له طالبانو سره امریکا د سولې خبرې هم لغوه کړې. ویل کېږي تر ډېره د کابل د حکومت مخالفت دغه بهیر له ناکامۍ سره مخامخ کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرلانو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد بللی چې د خبرلانو د وژنې قضیې پکې نه څیړل کیږي. بل لوري ته بیا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي په تیرو اولسو کلونو کې د خبرلانو د وژنې یوازې 15 قضیې څیړل شوې دي. امید ظاهر مل او په دې اړه نور جزئیات.
له خبریالانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې په 2019 میلادي کال کې افغانستان ته لدې کبل شپږم مقام ورکړی چې د خبریالانو د وژنې قضیې پکې نه څیړل کیږي. د نوملړ کې سومالیا لومړی، سوریه دویم او عراق دریم مقام خپل کړي. پر راپور کې راغلي سیاسي بیثباتي، فساد او ترخوای د خبريالانو د وژنو په تور د قضیو د څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې لکبلې دا پخینه څېړل کیږي. راپور کې تر هغه و سوالې ډلې د خبريالانو پر وړاندې تر ټولو ستر خطر یاد شوی دی. د دې راپور پر بنسټ تیرې اول لسیزه کې په ټوله نړۍ کې نږدې 300 شل خبريالان وژل شوي، خو یوازې شپږ اتیا سلنه عاملانې تر قانوني څېړنو لاندې نیول شوي دي. خود افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دې اړه بل ډول نظر لري. د دې ټولنې غړي وحیده فیضی وایي په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د قتل په تور ډېرې قضیې څېړل شوې دي.
د کابل د شش درک په سیمه کې د شوي خونړۍ پیښې په څیر چې نه خبریالان پکې وژل شول، او په خوست کې یوه پیښه چې یو خبریال پکې وژل شو، عاملین نیول شوي دي. دا یوه هیله پیدا کوي چې دولتي بنسټونه په دې برخه کې جدي دي.
اغلی فیضی وایي په روان میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې هم کمی شوې دي. خو د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې یعنی اجرایي رئیس مجیب خلواتګر بیا وایي په تیرو لسو کلونو کې د خبریالانو د 130 وژنو له ډلې یوازې 15 سلنه پیښې څېړل شوې دي.
په افغانستان کې په تیرو ولس کلونو کې له 110 زیات خبریالان وژل شوي دي. له دې ډلې له 15 سلنه د کمو هغو د قتل پیښې څېړل شوي او پاتې 95 سلنه یې پاتې دي. دا ښیي چې لا هم د خبریالانو د وژونکو په اړه د بخښنې کلتور روان دی.
په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي د خبریالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه د دوی کاري لومړیتوب دی.
ټولې هغه قضیې چې د خبریالانو د قتل اړوندې او لوی څارنوالۍ ته راستول شوې دي په هر اړخیز ډول څېړل شوي او اړونده ادارو ته استول شوي.
په افغانستان کې د خورشید خصوصي ټلویزیون پر کارکونکو برید چې د زمري په میاشت کې وشو او پکې 2 تنه ووژل شول او 4 نور ټپیان شول، وروسته هغه پیښه وه. خو له دې وړاندې هم په ورته پیښو کې ډېری خبریالان په نښه شوي چې له ډلې په یو ځایي ډول د نهو خبریالانو وژنه یادولی شو. په دې خبریالانو کې درې تنه یې د ازادي راډیو کارکونکي وو.
د برېښنا نشتوالی په کابل کې د خلکو عادي ژوند او د صنعتکارو کارونه ټکنی کړي دي. د کابل ځینې اوسیدونکو وایي چې درې ورځې کېږي برېښنا نه لري. د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه حل کړي. تفصیل له خان محمد سین ناورو.
سیوچینه وهل کېږي خو کوټه نه رڼا کېږي. په کابل کې د برېښنا نشتوالی یو لوی ستونزه ده. د رڼانا د کار اخیستلو ترڅنګ د کورونو اوبه، د کور د کارونې وسایل، ټلویزیون، موبایل، دا ټول تر ډېره ځایه برېښنا ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن الیاس وایي د برېښنا د نشتوالي له امله زوی نن ښوونځي ته نه دی تللی.
نن چې مې زوی غوښتل ښوونځي ته لاړ شي، ویلیدل چې کالي اوته نه دي، وی ویل نظم همصوفیان راپورې خاندي، زه او مور یې ډېر خپه شو.
په کابل کې د برېښنا نشتون یوازې د الیاس زده کړې نه دي اغېزمنې کړي. بل بلال احمد یو محصل دی چې وایي د شپې لخوا باید درس ووایي، خو دا کار له برېښنا پرته نشي کېدی.
زه خپل معسلم نشم کولای چې درس وایم ځکه چې برق نه وي. برق چې نه وي ما ټول ضرورت برق باندې ده. اوس هر کار چې برق نه وي هیڅ کار نه کیږي.
د برېښنا نشتوالی صنعتي کارونه هم زیانمن کړي دي. دا د کابل ښار په صنعتي پارک کې د بوټانو جوړولو د تولیدي فابریکې دروازه ده چې د برېښنا د نشتوالي له امله له درې ورځېني ځنډ وروسته خلاصېږي. شفیق د دغه کارخانې خاوند دی. د په دغه کارخانه $400,000 پانګونه کړې ده. دیوی د برېښنا نشتوالي ورته ډېر زیان اړولی دی.
برق د صنعت روح دی او یو هفته کیږي چې زمونږ برق نه لرو پر صنعتي پارکونو کې. په هر ورځ تیرېدو سره 40,000 to 30,000 افغانۍ د هر صنعتکار تاوان رسیږي.
په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,500 کارخانې شته خو یوازې په کابل کې شاوخوا 2,000 کارخانې دي چې څه باندې 50,000 کسان پکې کار کوي. د کابل د صنایعو د خونې په خبره د یوې ورځې د برېښنا نشتوالی کارخانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسوي. د دغې خونې عامل رئیس کریم عظیمی آزادي راډیو ته وویل
دغسې مشکلات سره هم موږ مخامخ یو چې دوه ورځې درې ورځې حتی تر یوې هفتې پورې مکمل برېښنا قطع کیږي او له دې ناحیې څخه ډېر لوی ضرر خصوصي سکتور ته په مجموع کې او د فابریکاتو ته دا پیښیږي چې د سره هم د دولت عواید کمیږي او هم یو ډېر شمېر خپل کارګر له لاسه ورکوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وین وحیدالله توحیدی وایي د برېښنا د ستنو د ترمیم چارې بشپړې شوې او ډېر ژر به د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي سرون خلول شي.
په سالنګ کې کارونه خلاص شوي. د چهارشنبې تر ماښام او یا هم د پنجشنبې تر سهاره پورې به د ازبکستان د وارداتي عمومي برېښنا مزي ونخلول شي.
د برېښنا شرکت په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو څو ورځې مخکې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په جنوبي سالنګ کې ونړوله او دوه نورې لږ څه ویجاړې کړې. له دې سره د کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردګو، ننګرهار، غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
دا افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اطلاعاتو مرکز د دروازې د قلف ماتولو د تورنو کسانو قضیه وررسېدلې ده. د لوی څارنوالي ویان نن آزادي راډیو ته ویلي چې دغه موضوع په جدیت سره څېړي. خاطر پردیس په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي ډېر ژر به د هغو کسانو پر دوسیو څېړنې پیل شي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اطلاعاتو مرکز د ودانۍ د قفل د ماتولو په تړاو د ادارې ته معرفي شوي دي. د لوی څارنوالي وایي جمشید رسولي په یو واستول شوي غږیز پیغام کې د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې یاده موضوع په جدي ډول څېړل کیږي. خو ښاغلی رسولي ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس لومړی باید له دندو د دې کسانو د لرې کولو په اړه لوی څارنوالي ته ډاډ ورکړي.
د
دې انتخابات خپلواک کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د قانون له مخې هغه کسان چې په دې پیښه کې ښکیل دي له دندو لرې کړي تر څو لوی څارنوالي په دې برخه کې خپل کار په سمه توګه ترسره کړي. زموږ همکاران دغه پیښه د نورو پیښو په څیر په جدیت سره څېړي او د څېړنو پایلې به د قانون مطابق خلکو سره شریکې شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د یو مکتوب په استولو سره د روانې لمریزې میاشتې په 3 کسان د کمیسیون د اطلاعاتو مرکز د خونې د قفل د ماتول په تور چې له امله یې 2 کمیسیون کارونه په ټپه ودرېدل لوی څارنوالۍ ته د څېړنو په موخه ورپېژندلې دي. د دارالانشا امنیتي سلاحکار حمید احمدزی، د کمیسیون د ساتونکو مسؤول حاجي لطف الله او یو پولیس سید اصغر هغه کسان دي چې د کمیسیون له لورې لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. دغه مکتوب کې چې د کمیسیون د مشر هوا عالم نورستاني په امضا لوی څارنوالۍ ته استول شوی پکې ویل شوي پر دې کسانو سربېره نور کسان چې هم په دې پیښه کې ښکېل وي باید ورسره قانوني چلند وشي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت العمل آزادي راډیو ته وایي که د څېړنو په نتیجه کې دغه کسان تورن وپېژندل شي پرته له شکه چې له دندو به لرې شي. د یوې موږ د دې کسانو په اړه 9 راپور لوی څارنوالۍ ته لېږلی دی. که پر دې کسانو لګول شوي تورونه ثابت شي او دوی مجرم وپېژندل شي پرته له شکه چې له دندو لرې کیږي او سزا به ورکړل شي.
مجازات میشه.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د اطلاعاتو د مرکز د خونو قفل د میزان په توشته مشبه مات شو. دغه پیښې د ځینو انتخاباتي ټیمونو، سیاسونو او د عامو خلکو جدي اندېښنې راپورته کړې. د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکه، خو دې پلاوی وویل چې د اطلاعاتو په مرکز کې په رایو او حساسو موادو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
انګار خرور پیلشکین څخه په خپل سمس کې لیکلي د کونړ خلکو پرښتیا چې پاکستان ته قوي ځواب ورکړې. موږ د کونړ د خلکو ملاتړ کوو. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی لیکلي، ولسمشر او نور دولتي چارواکي باید پاکستان ته قوي ځواب ورکړي، ځکه چې پاکستان تل زموږ پر خاوره او ولس حملې کوي. د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، افغان حکومت او ولس په ګډه باید هیڅکله پاکستاني پوځیانو ته اجازه ورنه کړي چې پر افغان خاوره تیری وکړي. عبدالواحد مدقق لوګر نه په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت که پاکستان ته غاښ ماتونکی ځواب ورکولی اوس به زموږ په هیواد ډزې نه کولی. فخرالدین د هلمند له واشیر نه لیکلي، د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې د مشخص کاندید لپاره دې کار نه کوي، بلکې د ملت لپاره دې کار وکړي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي، شتوه چې د داعش تل مشر ابوبکر بغدادي ووژل سو. د مظاهرو او تشدد سره سره د هند حکومت پتهیلې ده چې د پنجشنبې له ورځې جمو کشمیر پر دوو جلو برخو سره وویشي. د کشمیر اوسیدونکي وایي دا اقدام به د دوی د سیمې کورواکي نوره هم محدوده کړي. عصمت څاروان او پدیر نور تفصیل.
ټاکل شوې ده چې د هند حکومت جمو او کشمیر د فدرال په دوو جلای اداري واحدونو وویشي، څو پر دې نارامې سیمې خپل کنټرول او تسلط زیات کړي. له تیرو درو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخت امنیتي اقدامات روان دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې په کشمیر کې د هند مرکزي حکومت د دې اقدام پر ضد تیت پرک مظاهرې دوام لري او په وروستیو اونیو کې سخت دریځو تر لسو تنو ډیر چې له نورو سیمو کشمیر ته ورغلي وو وژلي دي. د روټرز پر اساس د صدی اعظم نریندر مودی ملت پال حکومت په اگست میاشت کې اعلان وکړ چې جمو او کشمیر سره جلا کوي او دا سیمې به په مستقیم ډول د نوي ډیلی تر ادارې لاندې راولي. د غرنۍ سیمې پخوا دوی برخې لرلې چې یوه جمو او کشمیر او بل لداخ نومیږي. د کشمیر درې اوسیدونکو اکثریت مسلمانان دي، خو د لداخ اکثره اوسیدونکي بودایان دي. په کشمیر کې له ډېره وخته راهیسې د بیلتون غوښتونکو بلوا روانه ده او د هند حکومت دې سیمې ته زرګونه پوځیان استولي چې نارامۍ پای ته ورسوي. د هند حکومت په کشمیر کې یو لړ بندیزونه لګولي، لکه پر تګ راتګ بندیز او همداراست د انټرنیټ او ټلیفون پرچاوي. ځینې بندیزونه یې پای ته رسولي، خو د روټرز پر اساس لا هم انټرنیټي خدمات بند دي.
د ترکیه ولسمشر وایي د جمعې په ورځ به د دې هېواد او روسیې ځواکونه په سوریه کې ګډې ګزمې پیل کړي. د هغې موافقې له مخې چې تېره اونۍ ترلاسه سوې د سوریې له ټولو کرد وسلوالو غوښتل سوي وو چې د دې هېواد له شمالي سیمو چې د ترکیې پر پوله پرتې دي په 150 ساعتونو کې ووځي. تفصیل له نوریاس نوري نوري.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې به چې د جمعې ورځ د روسیې او ترکیې ځواکونه د سوریې په شمالي برخه کې ګډې ګزمې پیل کړي. اردوغان دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې کرملین وویل د سوریې کرد ځواکونه د موسکو او انقرې د موافقې له مخې له سیمې وتلي دي. اردوغان پارلمان ته په وینا کې چې له ټلویزیون خپرېده وویل موږ به د جمعې په ورځ په سیمه کې ګډې ګزمې پیل کړو. هغه زیاته کړه چې دغه ګډې ګزمې به له پولې سره نږدې د سوریې د خاورې دننه د 2 کیلومتر په اوږدوالي ساحه کې ترسره کیږي. د هغې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د موسکو او انقرې ترمنځ د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي کارګوډي کې ترلاسه شوې وه، د سوریې له ټولو کرد وسلوالو غوښتل شوي وو چې د دې هېواد له شمالي هغو سیمو چې ترکیې پرې پوځي یرغل پیل کړی په 1.5 ساعتونو کې ووځي. دغه ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې کرد وسلوال له سیمې وتلي دي. د هغې موافقې له مخې چې په سوچي کې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ وشوه، له هغې سیمې د سوریې د کرد وسلوالو د وتلو پروسه له ټاکلي وخت مخکې بشپړه شوه چې ټاکل شوی په کې امن سیمه ایجاد شي. د سوریې پوله ساتونکي او زموږ پوځي پولیس دواړه سیمې ته داخل شوي دي. د ترکیه ولسمشر اردوغان وویل د روسیې چارواکو انقرې ته ویلي چې د ترهګرې ډلې شاوخوا
درې څلوېښت زره غړي له شاوخوا درې زره دوه سوه درنو وسلو سره له یوې ساحې چې سوری د سوریې ترکیې تر پولې دېرش کیلومتره دی وتلي دي. هغه زیاته کړه چې هغو شواهدو ته په پام سره چې دوی ترلاسه کړي دا هدف بشپړ نه دی ترلاسه شوی، خو په سیمه کې د عملي کار کولو په ترڅ کې به د دغې ستونزې په وړاندې اقدام وشي. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل چې ترکیه به دا حق د ځان لپاره خوندي وساتي چې که عمومي په سیمه کې کوم کرد وسلوال پاتې وي یا یې پر ځواکونو برید وشي عملیات ترسره کړي. ترکیه چې په خپله خاوره کې درې میلیونو شپږ سوه زره سوریایي کډوالو ته پناه ورکړې په پام کې لري چې د سوریې په شمال کې په رامنځته کېدونکې امن سیمه کې شاوخوا دوه میلیونه دغه کډوال بیرته ځای په ځای کړي.
وموندل چې د ترکیې ولسمشر وایي راتلونکي جمعه به د دې هېواد او روسیې ځواکونه په سوریه کې ګډې ګزمې پیل کړي. له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله چې تر اوو بجو دوام کوي له فرشتې نگانه واوري مهرباني.
تشکر.